دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. زه شاهین بنیرم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله په خپرونه کې حال درکو. په کوټا او پېښور کې د ترهګرۍ د تازه پیښونه د وروستو صورتحال قبایلي سیمو کې تعلیمي هلې ځلې څنګه روانې دي او فوجي عملیات دغلته ماشومان څنګه د زده کړو نه محرومه ساتي. د تیرابي کور شوي خلک په سهال کې دي او د ملکنډ په غرونو کې د موسیقي او شاعرۍ د محفل حالم درکو. وړومبۍ د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د بلوچستان په کوټه کې د یو برید په نتیجه کې 38 کسان وژل شوی او د 500 زیات جوړ دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په کافلی برید شوی چې پکې سلور پوځیان وژل شوی دي. او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د قزاقستان چارواکو سره نن خبرې کوي. اوستا خبرینو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټا کې د یو برید په نتیجه کې 38 کسان وژل شوي او د 500 زیات جوړ دي. د برید پرون د بلوچستان د کوټې په علي آباد کې د شیاګانو په یو جماعت وشو. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر بیګار سنو ته وویل چې دا ځان وجون کې برید وو چې پکې د دریو ماشومانو او نهو ښځو په شمول 38 تنه وژل شول.
8:30 بجے شام کو نماز ہو رہی تھی.
ماں شام پر اتنی میں بجود ابو طالب پنامی امام بارگاہ کی خلق المنس کا وچ تر امام بارگاہ دباند جانوجوں کے برد وسو جانوجوں کے پر بائسکل سپور راغل یا امام بارگاہ تنجدی بلاکونو سر چخپل شیا ساتون کے داغ مخنی ولی و نو جان یا روزولی دے
کو کیسے اڑا.
بلخو هزاره ډیموکراټیک ګوند د پیخي پرزيد نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د دې حمله مسولیت وسلوالي ډلې لشکري جنگوي منلې دی. همدارس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په یو قافلې چاودنه شوی چې پکې سلور پوځیان وژل شوی او 12 جوبل دي. چارواکي وايي دغه قافله د بنونه د شمالي وزیرستان میرانشاه ته روانه وه چې میرالي سرنيستي د سړک غاړې خښ شوی بم اخکار شو. بلخو په خبر کې د بډبیرې پولیس ټانه سرنيستي پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د وژلو شوو شمیر 13 ته ورسېدو. په وژلو شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په پیښه کې 25 تنه زخمیان شوي. په پیښور کې د پولیس یو چارواکي شفیع الله خان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د بمی برید هدف د ملیشا ځواکونو یو قافله و چې د کوهاټ روډ څخه تیرېدله.
خبر مونږه نه دې ملو شوې چې څه ریسپانسبيليټي قبول کړي. دې امن دا ژوند لپاره مونږ دې قرباني ورکړي. دا څومره پدې میاشت کې وشوې دا مونږ دې چې امن دا خام شي چې مونږ یو ډېر ښه ستوري چې څو هتا بعد میرا جان خان چې څو سایز وشي.
د پیښور خوشا سیمې د ډېرې مودې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمی بریدونو ښکار دي چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر عام وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزی ته مشوره ورکړی چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبرې هم پیل شي. سیاسي او جهادي مشرانو د خبرې تیر ورځ په ارګ کې په یو غونډه کې وکړي. د ارګ په فیسبوک پاڼه د خپور شوي یو خبر له مخې غونډې همدارا زیادونه وکړه چې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون باید په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو د هوایي ځواک په ګډون د هواد د دفاعي او امنیتی ځواکونو د پیاوړي کېدو او سنبالېدو او د هواد د اقتصادي ودې باعث شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف خپل برتانوي سیال ډیوډ کیمرون ته ډاډ ورکړو چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو چارواکو سره د دې هیواد په ښار آستانا کې خبرې کوي. کیمرون د برتانیا لومړی وزیر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. د ویلي دي د سفر هدف یې د تجارتي معاملو پراختیا ده، خو د بشري حقوقو ترڅنګ ځینې نور مسایل هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي. ډیوډ کیمرون افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته قزاقستان ته تللی او تمه کیږي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف په ګډون له قزاق چارواکو سره به د افغانستان په حالاتو هم خبري وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر په ښار قاهره کې بیګاره هیڅ احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسی دی استعفا ورکړي. په مصر کې د اتوار پر ورځ په لسګونو زره کسانو د ولسمشر مرسی پر ضد په مظاهرو کې برخه واغسته. زیاتره احتجاجونه پر امن او خود حکومت د پلویانو د مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوي چې پکې 500 تنه وژل شوي او په لسګونو جوبل دي. تنقید کوونکي وایي ولسمشر محمد مرسی اخوان المسلمین ته زیات واک ورکړی دی او د هواد اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلي دي. د ولسمشر مرسی ویاند عمر عامر بیا ویلي دي چې ولسمشر خپلې غلطۍ منلي او داغې د سمولو لپاره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر مرسی د خبرو وړاندیز کړي خدای هم څرګنده کړي چې هغه د استعفا ورکولو هیڅ اراده نه لري. د عراق په بغداد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي چې اکثره پکې ځوانان دي. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وشوه. د عراق د کورنو چارو وزارت وایي چې د چاودنې له 10 زیات کسان ټپي کړي هم دي او په وژل شوو او زخمي شوو کې زیاتره له 1400 کالونو کم عمر ماشومان دي. پرون په موصول، داور، شرګت او هلا ښارونو کې هم چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شو او نور ټپي شوي دي. په 13 جون میاشت کې په عراق کې د تشدد پیښو څه باندې 1400 کسان وژلي. په 13 پرله پسې 3 میاشتو کې اره میاشت په هم دې شمېر کې خلک وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو، په روانه خبرونه کې دغه راپورونه اوریدئ. شي په کوټه کې بمی چاودنې 28 کسان وژلي او نور ګڼ شمېر زخمیان کړي دي. د قبایلی سیمو د تعلیم چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 1400 تعلیمي ادارې تړلې پرتې. د تیرا بیکو رشوی خلق وایي چې حکومت مو واپس لیږي نو مرسته دې را سره هم وکړي.
کورونا هلته نشته، لوټ سي ختم دي هر څه، زموږ کټ بستره لوښی هیڅ شی نه دی پاتې. موږ حکومت لګي نو موږ سره د پکار ده چې بیا بھرپور توان وکړي.
او د ملکن د غرونو په لمن کې د موسیقي محفل کې هنرمندانو د امن او مینې سندرې ویلې.
ځاني سړو جامو کې جوړ کو لکه فوران کلی چې باغ د ګلو وینا.
د پاکستان افغانستان سیمې نو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو، په کوټه کې د بمی چاودنې حال درکو خدای نه لومبي زو په خبر تا او د غلطن نرا سره زمنګ همکار خالد خان د ټلیفون په کر خریزان خبرو چې په خبر کې 13 ورځ د بمی چاودنې نورستو امنیتي وز صدا د زخمیانو صورت حال صدا او د غلطه د امنیت ټینګول لپاره د موجوده حکومت څه پلان څه فکر څه منصوبه لري او کنه. خالد خان، تاسو ستړي مشو؟ اخوار
مشو ډیره مننه.
خالد خان، په بډبیر کې پرون دغه بمی چودنه تر اوسه پورې خواوشا 13 کسان وژل شوي دي، د 500 نه زیات زخمیان دي. دا پیښه د ډېر مدینه کې وخت په وخت خاص طور په دغه سیمه کې څه پلان لري؟ دا زموږ موجوده حکومت چارواکي څه وایي چې دا امنیت وضع ولې خرابه ده او د دې د ټینګولو لپاره څه ګامونه اخلي؟
ډېره مننه شاین سنگه چې تاسو یې پرون د بډبیرې پولیس تانه سره خوا کې دغه پیښه مخې ته راغلې ده او په دغه کې 13 کسان چې زیات تر پکې بي ګناه خلک دغلته کار کوونکي 4 ماشومان او یو زنانه پکې مړ شوي دي. او دغه شان د لیرین او د سیمچ کې د هسپتال ذرایع وایي چې هغه په دغه هسپتال کې 250 زخمیان دي. تاسو خبرو کا د چې دا صوبایي حکومت څه پلان لري. نو پرون چې هم دا صوبایي حکومت ویان شوکت یوسف دی چې کومه خبرې کړې دي، نو دا هغه دا خبرونه همغه زړې خبرې لکه هغه دغه ویلي چې دوی داسې پېښو باندې هغې صرف افسوس کولی شي. او بیا هغې ګوته مرکزي حکومت ته نیولې ده، مرکز نه دا غوښتنه کړې ده چې دوی په خپلو پالیسیو کې بدلی راولي، نو هله به دغه جنگ یا د ترخګرې دا پېښې دي دغه ودرېږي. خو په دې باندې مخکې هم چې دوی دغه بیانونه راغلي وو، نو په صوبایي حکومت کې یا د مخالف ګوندونو نه هم دغه نیوکې شوې دي چې دغه پېښې په خیبر پښتونخوا کې او خاص کر په پېښور کې پرله پسې کېږي. د دې نه مخکې په دغه متنو کې په دغه سیمه کې د سیکورټي فورسز باندې حمله شوې وه، د فوجانو په ګاډي هغې کې هم مرګ جوبله راغلې وه، په جنازه کې هم دغه پېښه شوې وه. د صوبایي اسمبلۍ دوه غړي عمران مومند او فرید خان هم دغسې د ترخګرو په لاس حمله شوي دي. نو دغه نیوکې په دې کېږي، خو څنګه چې تاسو خبره وکړه دغه بار بار وایي چې مرکزی حکومت سره دا خبرې تړلې دي، حالانکه د مخالف ګوندونو
خالد خان ستا په نظر باندې د یو خبریال په حیث ته په دغه سیمه کې موجود ده، دلیل څنګه ده؟ یعنی صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دی د خلکو منډیټ ورکړی دی، دی غوړه کړی دی، وزارتونو ورسره دی، حکومت ورسره دی، وسایل ورسره دی، دا خبر دی بار بار کوي. نو ستا په نیز دا دلیل مضبوط دلیل دی چې نه مرکزی حکومت دی کې او قانوني تور هو ټیک ده، خو د دوی څه کردار جوړي؟
ګورو شاین ک د تیر حکومت ته ګورو د عوامي شل پټه پاکستان پیپل پټه چې په دې صبح کې حکومت، نو دغه هغه یو سیاسي لکه د دې ملاتړ کړو. د سواد کې ګورو په سواد کې د دې نه زیات پیښې وي، خو الته چونکې دا د صوبایي حکومت سر راتل، پېښور او سواد دا ټول د صوبایي حکومت ته، نو هغه یو 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 ویل خولو سیاسي لکه دغه اراده څرګنده کړې وه چې دا د صوبې مسله ده. او دلته لکه دا خبره بالکل د سترګې په ټول دي، دلته په پولیسو هم لیکيږي، لکه په پېښور کې د تېرو ورځو د پولیس کې سچو هغه نه مخکې ډي اس پي سره د خپل ډرایور وژل شو. نو دا داسې خبرې دي چې په کار ده دا د صوبې دغه راځي، لکه د صوبې په اختیار کې هم پولیس هم شته، امنیتي ځواکونه هم شته، سپیشل برانچ او د انټیلیجنس ادارې هم شته. نو دغه بیانونه چې کوم دی ورکوي، نو خلک د دې صوبې اوسیدونکو د تیر حکومت هڅې کتلي دي، هغې دغه لیدلي دي چې یاره دا یوازې په مرکز باندې دغه ګوته نیول نه دي په کار، دې صوبایي حکومت له هم په کار دي چې ټیک ته دی دا خبره کوي چې خارجه پالیسي دي کې دې سره خبرې کوي. خو بار بار دغه خبر او چتیږي لکه پرون چې موږ خلکو سره خبرو کې د عام خلکو زه خپل خبره نه کوم، لکه هغه دا وایي چې یاره پېښور او بیا د پښتونخوا دغه سیمه ولې ټارګټ کیږي؟ کدا د پاکستان جنگ دی، نو بیا دغه د پاکستان په نورو حصو کې په خصوصي توګه په پنجاب کې ولې نه کیږي؟ د پښتنو په سیمه لکه دا د خلکو خبرې دي چې پېښور ولې بار بار په نښه کیږي؟ په کار داري چې دی د سیکیورټي کم اقدامات دي چې په هغې باندې نظرثانی وکړي او هغه د دغه آپریشن وکړي، عملیات وکړي. ځکه چې دا خلک د وزیرستان یا د قبایلي سیمو نه په یو شپه کې نه راځي، د دوی په وینا د عام خلکو په وینا لکه دا عام خلک هم په دې پوهېږي چې دا کوم ترخګري چې څوک کوي دا دلته د پېښور سره خوش آباد دي. او په کار دا دی چې تیر حکومت لکه صفت غرور زه به ووایم چې بخري صفت غرور چې کوم عملیات کړو په دې ایف آر پېښور کې یا درې سره خوش اخلو، نو هغه شان یو یو عملیات وشي او دا خلک تر څو پورې دلته موجود وي، نو دغه عملیات په پېښور کې هم کېږي او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم کېږي. لکه دا ویل چې دا مرکز دغه دی، نو دا صرف د مرکز نه دی، صوبایي حکومت هم خلکو یو منډیټ ورکړی دی چې
منډیټ دی اختیار دی ورسره سره تاسو وې دی فوج راغوښتي شي، دی ملیشیز ځواکونه راغوښتي شي، د دې سره ټول اختیارات دي. زستا ډیره مننه کوم خالد خان او ډیر خورز دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا
اوس ورزو پی خبر تا اوس ورزو کویټ تا اوردونکو بخنه غواړم. په کویټ کې بیگاش په بیا د بیګاد بیا د په امامبرګا خواته د بمی 14 په نتیجه کې 28 کسان وژل شوې دي او 500 تن زخمیان شوې دي. پولیس وایي چې دا یو ځان وژن کې بریدو د برید ذمہواری سنی وسلوار ډلې لشکر جنگوی منل ده. په دا غړه نور تفصیل لکوټه بارکوال می خیر لکې.
تر 1500 ورځو وروسته یوې خونړۍ چاودنې کوټه ښار یو ځل بیا د لسګونو تنو د وژنې په ماتم اخته کړ. بیګام اخستن د ښار لویدیځ لور ته د هزاره ټاون په علي آباد نومې ځای کې د شیعه مذهب مسلمانانو یوې امامبارګا ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې ورڅېرمه دوکانونو ته یې سخت زیان ورساوه او شاوخوا اتیا تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر بیګا رسنیو ته وویل چې دا ځان وژونکی برید و او په نتیجه کې د درېو ماشومانو او نهو ښځو په شمول 28 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 تنه پکې ټپیان شوي دي.
8:30 بجې شام کو نماز ہو رہی تھی.
ماشام پر اتنیمو بجو د ابو طالب په نامه امامبارګه کې خلکو لمنځ کاوه چې تر امامبارګه د باندې ځانوژونکی برید وسو. ځانوژونکی پر بایسکل سپور راغلی او امامبارګه ته نږدې له بلاکونو سره چې خپله شیعه ساتونکو د هغه مخه نیولې وه نو ځان یې الوزولی دی. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې نظامي روغتون ته یووړل شول چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک بلل شوی دی. د چاودنې په ځای کې یو وطن چې خپل خپلوان یې په چاودنه کې وژل شوي هزاره ټاون ته د وسلوالو د ورتګ په اړه پوښتنه وکړه. زموږ شاوخوا ته ډېره سخته تلاشي کېږي او کلک امنیت نیول شوی دی خو پر دې برسېره موږ نه پوهېږو چې دا ځان وژونکی له کومه راغی. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی چې تر چاودنې وروسته یې د پېښې ځای ته ځان راورساوه رسنیو ته یې وویل چې د ځان وژونکي د بدن ټوټې او سر یې موندلې او له بڼې څخه ازبک معلومېږي. د دې ځان وژونکي برید په خلاف په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو د اتحادیو مجلس وزاداري شورا او مجلس وحدت المسلمین لخوا درې ورځنی ماتم او نن په کوټه ښار کې بشپړ کاربندیز اعلان شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی دی. د روان کال په فبروري کې هم د همدې هزاره ټاون د سبزیو په یوه بازار کې یوې چاودنې شاوخوا نوي تنه ووژل.
کوټه کې به مې چاودنه په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چاودنې په ځای کې تر چاودنې وروسته زموږ خبریال خدایندور ناصر د فوټبال لوبغاړي او عیني شاهد کیپټن مهدي سره خبرې کړې دي. چستاسو پام ورته راګرځو.
تاسو نوم څه دی سر؟
از ما نوم کیپټن مهدی دی.
مهدی صاحب دره وشو چې څنګه ته چیرته وای چې د ماکه وسه
زړه لا تنه وم زه دوه ګلی اخوا مفلو جشن ولا تنه امام زمانه غا زله ته ماته اطلاع ملاو شو چې زه خپل را لم غا لا بعد زره لم
صحیح
چې دله ترالم ګرد زخمیان او شهیدان ټول هسپتال ته هسپتال کې یو له از ما ځوانان زه خپل دله ته ولاړ یم دا اف سی می اف سی دا پر چې څو د دې سره به تمې زینې کې
صحیح او دغه ته وای چې دلته زینې داسې ریپورتونه مو چې دوه دما کې وسې دوه چاودنی وسې
بالکل دوه دما کې اول دما کا خودکش شو د خودکش کا پټو مز مش سره سمون سره شته دا فوټو موبایل کې مشته او بل د ماکا انټرنیټ وو یو انټرنیټ هم دلې پاتې شوی وو پټاو نه دی سوی وو ٹھیک دی هغه ما خپل د لاسه ما علاقې سي چوت ورمې
امدادي کارکونکو امدادي ډلې زر راغلي ځای ته کنا وخت سي
یا 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 بایجان بم ډیسپوزل بی ډی دینه رالو از ما یو ځوان رالو هغه بم ریفیوز مکی از ما په لاس کې ورمې کړو د تقریبا یو نیم غنټه لپاره راغله دی.
مشالی رو توگی اوریدون کو دا کیپٹن مہدی چکم اینی شاہدو دا دغاب می چودنے نا دا رستو صورتحال دا خبر موردے و سرزو شمالی وزرستان تا چرت چے امنیتی چارواکی وی تیرہ ورز مزگر دا شمالی وزرستان بنو میران شاستر سڑک باندے وصلوالو پیو فوزی قاپلہ ریموٹ کنٹرول سرا بمی برید کردے چے پکے سلور سر تیری وجل شوی دے و دو لسنور ٹپیان دی. نور تفصیل په دغه راپور کې ورو
په شمالي وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج پر قافله د ناصرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی بریټ شوه چې پکې سلور سرتیری مړه او 12 نور جوبل شوي. چارواکي وایي فوزی قافله لبنون شمالي وزیرستان میرانشاه ته پلاره وا چې د بنو میرانشاه سړک میرلی سره نږدې د سړک غاړې سره خخ کړې شوې بامی برید ښکار شو. د چارواکو په وینا فوزی قافلې ګاډو ته هم زیان رسېدلې او ژوبل شوي سرتیری فوزی روغتون ته رسولي. شمالی وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ فوزی کاروانونو خوندي ساتلو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی شي. پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان کې د ناوړه پیښې د مخنیوي لپاره د هفتې ورځې مازدیګر 15 بجو نه کرفیو لګول شوی وه چې د اتوار ورځې تر ماښامه پورې دوام ولرلو. د 1300 کالونو نه د غلطه د هر اتوار په ورځ فوزی قافلو خوندي ساتلو لپاره کرپیو لګولی شي چې بیا هم خلق نشي کولی چې سړکونو ته راوځي. په 13 جون میاشت کې د هر اتوار په ورځ فوزی قافلې د نصرګند وسله والو لخوا ریموټ کنټرول بامی 14 ښکار شوي دي چې پکې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه په جون میاشت کې لس سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او 13 نور په دغه بریدونو کې ژوبل شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د قبایلی سیمو د تعلیم چارواکي وایي دا مهال په قبایلی سیمو کې د 1400 پورې تعلیمي ادارې بندې دي چې له وجې تر 1.5 لک پورې ماشومان د سکولونو نه چې تر وجې تر 1.5 لک پورې ماشومان د زده کړو نه محرومه دي. بلخوا د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي حکومت ته معلومه ده چې په فاټا کې د ماشومانو تعلیمي حالت ډېر خراب دی، خو بیا هم د دغه ماشومانو اړخ ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. نور حال د انیسه اجمل په راپور کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې مشر هاشم مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات د الکانو او جینکو سکولونه دي چې پکې تر خواوشا 1400 پورې د پوځي عملیاتو له وجې بند دي.
کم سکولونه چې کم دي بند نه دی کنه، دا هغه فرضي طور باندې چې کوم علاقو کې د فوجي عملیاتي نو دا چې کم نن هم چل دي مطلب لکه فرضي طور باندې بند دي. خبره چې سکولونه چې کم فرضي طور باندې بند دي نو دا هغه ماشومان چې دي هغه هم
هاشم وای په فاټا کې د 2000 کال نه را پدې خو تقریبا 1400 او یا سکولونه د ترهګرۍ په پیښو کې وران شوي دي چې پکې په ځینو د بیا ودانې کارونه پیل شوي دي. په ړنګ شوو سکولونو کې خواوشا 225 د جینکو او 240 د الکانو دي.
زمون تر اوسه تقریبا 1400 چې کم مونږ ته رپورټ شوی سکولونه دی کنه، نو هغه کې تقریبا 200 سکولونه باندې اوسه پورې مدد دی کار دې کې سره اتیا پورې سکولونه جوړ شوي دي.
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلسټ مشر صفدر داوړ وایي د فاټا سیکریټریټ لخوا اکثره دوران کړل شو سکولونو او سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیرې مخې ته راځي، خو حکومت بیا هم د فاټا د ماشومانو تعلیم اړخ ته هیڅ پام نه کوي.
فاټا کې څومره تعلیمي سیستم دی دا خو د ستاف نه داسې کمزورې شانتې دي. 500 کیلومتره کې یا 100 کیلومتره کې چېرته یو میل او فیمیل سکول هم نشته دی. زمونږ نارت وزیرستان ایجنسی زنه مشان ملکان راغلی وو چې آیا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې خو چېرته د تعلیم دپاره ستونزې نشته دی. نو دې باوجود هلته چې کوم آفیشل دي د دلته فاټا 68 کې دا ولی انټرسټ نه لري چې هلته د تعلیم عام شي. په دې چې څومره پیرنټس دي دا غواړي چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکړي. په دې چې په لکونو بچیان بهر تعلیم نه لویږي او دا به بیا بیروزګاری وي او دا به بیا لوی ستره مسله جوړه شوې وي. څنګه مونږ ماضي کې د خلک نظر انداز کړی او نن سبا مونږ وایو چې د خلکو نه مسله جوړه شوې ده.
صفدر داوړ زیاتوي که په قبایلی سیمو کې د امنیت ستونزه نشي حل کېدی نو پکار ده چې حکومت دې په نورو سیمو کې د گورنر هاوس، فاټا سیکریټریټ او نورو ودانو په شان د فاټا ماشومانو لپاره سکولونه او روغتونونه جوړ کړي.
روزانه فاټې په نام باندې فنډونه راځي. په افسوس چې هغه صرف دلته کاغذاتو کې محدود دي او داسې ماشومان بهر د تعلیم نه لویږي. خوایا دلته چېرته یوه یونیورسٹی اوسه پورې جوړه کړې ده گورنمنٹ کې دلته ټیک ته وزیرستان کې نه صحیح. دلته پشاور کې په کار دي چې د قبایلي بچانو دپاره یونیورسٹی جوړې وایي که اوس فاټا سیکریټ پشاور کې کېدای شي. آیا دوی دپاره یونیورسٹی او کالج او هاسپیټل دلته پشاور کې نه شي کېدای چې دوی ته مخصوص صرف قبایلي علاقو اولس خدمت دپاره دلته داسې ادارې جوړې شي؟ لا دلته که ټیک نه وي نو دلته چې کوم ماشومان اوسېږي په کار دي دې دپاره اسپیشل.
د فاټا سیکریټریټ تر مخه په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات سکولونه په باجوړ او مومندو ایجنسی کې په ترهګر پیښو کې ړنګ شوي دي.
دانی سجمل راپور تاسو اوریدو او سرزو افغانستان ته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی امریکایي سیال بارک اوباما ترې غوښتي چې په دریو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون توافق رامنځته شي. خو هغلی کرزی وایي چې د ورته ویلي لومړی باید د افغانستان شرایط پوره شي. نور تفصیل د احمد زبیر جمن په راپور کې.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي په دریو میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د موافقې غوښتنه ترې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما څو ورځې مخکې په یو ویډیو کانفرنس کې ترې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه ویډیو کانفرنس شاوخوا یو نیم ساعت دوام کړی و. جمهور رئیس کرزی وویل په دې کانفرنس کې ښاغلي اوباما ترې غوښتي وو چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې دې پر امنیتي تړون موافقه رامنځته شي. خو نوموړي وویل د ورته ویلي لومړی باید د افغانستان شرایط پوره شي.
ما برایشان گفتیم که افغانستان
ما ورته وویل چې افغانستان په دې اړه واضح او تغییر نمنون کې شرایط لري او هغه په افغانستان کې سوله او امن ده. د افغانستان د ګټو تضمین ده او په افغانستان کې یو مرکزی او محکم نظام ده. که زمونږ د دغو اساساتو او شرایطو درناوی وشي او ومنل شي یقینا چې د افغانستان ملت حاضرېږي چې له امریکا سره امنیتي قرارداد ومني.
ښاغلي کرزی د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل اوس هم پر دې امنیتي تړون مذاکرات درېدلي دي. افغان لوري دغه مذاکرات په دې اعتراض وځنډول شي ولی په قطر کې د طالبانو دفتر د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم جوړ شو او د دې ډلې بیرغ هم پرې پورته شو. د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې څلورم پړاو ته رسېدلې وې چې ودرېدلې. نوموړي وویل که د امنیتي تړون په اړه د افغانستان شرایط ومنل شي بیا هم باید د افغانستان د لوی جرګې لخوا ومنل شي. جمهور رئیس کرزی پخوا تر دې ویلي و امریکا په دې تړون کې په افغانستان کې نه پوځي اړې غواړي. په یاد خبري کانفرنس کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وویل هیواد باید له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې جنګي رول ونه لري. هغه وویل په افغانستان کې د پوځیانو اکثره مرکزونه تړل شوي دي.
برطانیا په افغانستان کې جنگی عسکر ونه لید. برطانیا عسکر خپل کورونه ته روان دي. همدا اوس دا لړۍ روانه ده. تر دې وروسته پورې موږ په افغانستان کې 130 د غزمی اډې درلودلې خو اوس شمیر څه باندې 100 ته رسېدلې. خو د کال تر پایه پورې به یوازې 4 اډې پاتې شي.
افغانستان په دې وروستیو کې د امریکا او برېټانیا په ګډون له بېلابېلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. خو افغان چارواکي وایي له امریکا سره امنیتي تړون تر ټولو مهم دی او باید په اړه یې په احتیاط ګامونه پورته کړي.
احمد زبیر رجمن راپور تاسو ته اوریدونکو د مشال ریډیو دی او په د خبرونې په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په آواز د سندره وړاندې کوو.
ہم پاتنا یمرما لر نبر از کن در زما ہو گیا ہو گیا اس پہ خبر تا از کن در زما ہو گیا درد یم پر از کن در زما
اور دن کو دا وخت په پښتونخوا کې د سحر نه نه بجې شوې دي د انیسا اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه
پاکستان په مرکز کوټه کې د یو برید په نتیجه کې 38 کسان وژل شوي او د 500 زیات ژوبل دي. دا برید پرون د کوټه پالی آباد کې د شیعاګانو په یو جماعت شوی دی. هزاره ډیموکراټیک ګوند د پیښې پر ضد نن د کاربندیز اعلان کړی دی او د دې حملې مسؤلیت وسلوالي ډلې لشکري جنگوي منلی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په یو قافلې چاودنه شوې چې پکې څلور پوځیان وژل شوي او 12 ژوبل دي. بلخوا پیښور کې د بډبیری پولیس ټاڼې سره نږدې پرون د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو شمېر 18 ته ورسېد. په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبرې هم پیل شي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو چارواکو سره د دې هیواد په خار آستانه کې خبرې کوي. کیمرون د برتانیا لومړی وزیر اعظم دی چې د قزاقستان سفر کوي. د مصر په خاره قاهره کې بیګاره هیڅ احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې موجود دي او غوښتنې کوي چې ولسمشر محمد مرسي د استعفا ورکړي. بلخوا د ولسمشر مرسي ویان عمر عامر ویلي چې ولسمشر خپلې غلطۍ منلې دي او د هغې د سمولو لپاره کار کوي. او د عراق په بغداد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 9 کسان چې اکثره پکې ځوانان دي وژلي دي. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وشوه.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې د آی ایم ایف هغه شرایط به نه تسلیموي چې لوجه په ملک کې مسائل پیدا کیږي. اداري لیکي چې د خزانه وزیر د قام ته وایي چې هغه کم شرطونه وو چې نړیوال اقتصادي ادارې د معاشي پیکیج په بدل کې په منګ منل. چې کله هم نړیوال اقتصادي ادارې سره د قرض اخستو لړ کې خبرې شروع شي نو د ادارې چارواکي دا سوال کوي چې د دې بعد څه ګارنټي وي چې موږ کم اقتصادي پیکیج درکو دا واپس په منګ ترا کړی. دا شان د شوې ادارې د چارواکو لخوا ورته هدایات ملاويږي چې فلاني فلاني شیانو نرخونه اوچت کړي او فلاني فلاني ټیکسونه ولګوي او یا پکې اضافه وکړي چې په نتیجه کې کمی زیاتې پیسې ترلاسه کیږي چې دوی ته هم په وخت خپل د قرض پیسو سره سره سود ورکړي شي. ادارې لیکي چې صورتحال دا د چنن نه صرف په سیلز ټیکس کې 1% اضافه وکړي شو چې لوجه به تقریبا د هر څه په نرخونو کې اضافه وشي. بلخوا د زنې واړه او غټو ټیکسونو په شرکه کې هم اضافه کړي شوې ده. دغه شان د بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هم اضافه روانه ده. نو د دې نه پس هغه کم شرطونه پاتې دي چې آی ایم ایف په منګ منل. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان حکومت او د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ترمنځ یو موافقه شوې ده چې د 13 جون وروسته به افغان کډوال تر هغې څوک نه تنګوي تر څو چې بل کومه لوزنامه نوي شوي او تر هغې به دوی دلته پاکستان کې په زړو اسنادو ایسار وي. ادارې وایي چې د 13-18 کالو راهیسې پاکستان په لکونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده او دا رنګ دې سره په پاکستانی معیشت هم اثر پرېوزي. نړیوالې ورورولۍ تر څه موده د افغان کډوالو پاره پاکستان سره مرستې هم کړي دي، خو اوس د 1300 کالو راهسې هیڅ څوک د مرستې نه کوي او ټول بوج ایوازې د پاکستان په سر دی. اداریه اخیره کې وایي چې د بده مرغه هر ځل چې لوزنامه سر ته ورسی نو یو این ایچ سی آر بیا په پاکستان د باور راولي چې بل لوزنامه وکړي شي او افغان کډوالو د ایسارتیا موده دی وغځوي، خو اخیر تر کومې بعد سلسله روانه وي. کله به نړیوال ورورولۍ د دې قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو د واپسې لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او دا خلک به خپل کورونو ته ستانه شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبې د صحت او اطلاعاتو وزیر شوکت علي یوسفزی د دې حقیقت اعتراف وکړو چې سرکاري هسپتالونو کې تلو لپاره لاره د ډاکټرانو پرایویټ کلینیکونو نه تیریږي. ادارې مخکې لیکي چې سرکاري هسپتالونو کې صرف هغه خلک علاج لپاره راځي څوک چې د پرایویټ هسپتالونو خرچې نشي برداشت کولی. خو د موجوده صورتحال اصلاح لپاره د چیک اینڈ بیلنس نورې ذریعې په کار راوستې شي او پورا نظام کمپیوٹرائز کړي نو خې نتیجې مخې ته راتللی شي. ادارې لیکي چې دا نظام په پرایویټ هسپتالونو کې قائم دی چې مریض سو وخت هسپتال کې داخل شو او سو وخت ورته کم کم سہولتونه ورکړی شول. نو که سرکاري هسپتالونو لپاره سافټ ویئر په دې طریقه تیار کړی شي چې هغه خپل د یو کارکردګۍ جایزې ذریعہ جوړ شي، نو دینه با ټول صورتحال خپل مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری اجانس لیکي پاکستان د برتانیې وزیر اعظم ته باور ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وړاندې به په دې هیواد کې یو جوړجاړی ته د رسیدو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د بې اعتمادۍ له وجې په روایتي توګه خرابې دي. د کیمرون پاکستان ته سفر د هغو نړیوالو هڅو برخه ده چې موخه یې په دې وروستیو کې د سولې لپاره د ناکامه شو هڅو بیا فعالول دي. دا وروسته له هغې دی چې په قطر کې طالبانو یو سیاسي دفتر پرانیستلی. له برطانوي وزیر اعظم سره د خبرو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هغوی تمه لري چې برطانیا به په افغانستان کې د مستقل امن او ثبات لپاره خپل دا قسمه کوششونه جاري ساتي. نوموړي د افغان ولسمشر د هغه دریز ملاتړ وکړو چې هر قسمه د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې وي. نواز شریف زیاته کړه چې هغه د برتانیا وزیر اعظم ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سره به یو شمیر افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شي. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم ویلي دي چې پر امن جمهوری او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د په خبره هغه په دې عقیده دی چې دغه اهداف لپاره به د پاکستان او افغانستان مشران په ګډه سره کار وکړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانیا د رول په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پاوس ترمنځ اختلاف دی. د برتانیا پاوس پر دې ټینګار کوي چې تر 2014 کال پورې افغانستان ته مضبوط لاجستیکي مرسته ورکړل شي او ښکاري داسې چې په همدې لړ کې د برتانیا وزیر اعظم د افغانستان سفر کړی چې دا رنګ په لمتي توګه وخی. له 2014 کال وروسته به برتانیا په افغانستان کې دا قسمه رول ونه لري. په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غټ خبری کانفرنس کې کیمرون د افغانستان د امنیتي سرتیرو د کار ستاینه وکړه او ویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو برتانوي جنگي پوځي هم نوی موجود. د نوموړي په خبره برتانوي عسکر خپل هیواد ته روان دي. کیمرون ویل چې د کال 2015 وروسته به د دوی رول داوي چې د یوې تربیتي اکیډمۍ د جوړولو په لړ کې همکاري وکړي، د کومې چې افغان ولسمشر هم غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره له دې پرته هغوی نورې ژمنې نه دي کړي، خو د په خبره نور ناټو هیوادونه چې څرنګه غواړي کولی شي هماغه شان د افغانستان مرسته وکړي. کیمرون زیاته کړه چې افغان سرتیري خپل دنده په ښه توګه ترسره کوي او د امنیت کابو ساتلو جوګه دي.
اردوونکو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کول زموږ همکار اسرار العالم مومن او ستاغه بې کور شو خلکو حال درکو چې د کورمید علي شیرزو سیمینا بې کور شوې دي. د خلک وایي چې دی خپل کورونو ته واپس لغړو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. تفصیلی په دغه راپور کې وره
په کور بجیسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن له کبله بې کوره شوي د الشیزو سیمې متاثرین وای چې دوی خپل کورونو ته واپس تلل غواړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. د منځني کور ایجنسی د عمر خیلو سیمې سید رسول په کډوالۍ ژوند کې د خپل مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته صدا سي وویل
مسلمان دي تعلیم شول بې کوره شول مکه د کومې یا شړاله شول چې د پټي پونه کور وکړل چې د کوټه موټه د لگا جوړ کړل ولو راشي نه بې کوره شي او د ژوند له سي نه راځي. بس دې ژوند کې تان شې خپل ته کوم فورون د چوکره یو دوس کرن و تل یو خپل پر دې کار کنه هغه خال کوم پر تان شې دی هغه د شبازیا بادګوز مونور خپل نه نظر کو هغه دی کرایا نه شو پر د شغال.
بل خو د شمخي سیمه ګل اکبر هم په کډواله ژوند کې تنگ شوه دی او وای چې ګرمي وی او که یخنی په دوه موسمونو کې په ټینټونو کې وخت تیرول یو سخت کار دی او دوی د درې کالونو په دې کې وخت تیروي.
دا ځکه نریه کاپلارې پاغل لوندې په ګرمۍ کې ټیم نشي تیروای په سړک کې ټیم نشي تیروای اول په جنې د مو خپل خبر درې ماشومان د عمر چې و یو ترزه نو تکوم آیو کا څنګه مرشه یخنینه و دوه ماشومان د مو تکوم دی هغه
یخین هم رسی و بل سکون مشوم آقا گرمی دو آجون هم رسایت تین تیزان شتان هرم داد چوکو پخیمو
که واضح دیوی چه بمنزنی کرم ایجنسی که پازی اپریشن در شروکی دورست تا بزرگون و کورانه و خپل کرونا پریخی دیم داغا کدوال دا وقت دا ملک پا بندبسی سیمو که جوڑو کمپون و آیا دا کمپون نبهار دا کدوال شون پا تیراولو مجبور دیم دا کبالی سیمو لپار آفتونو دا نظم اداره دا شمیره ترمخا الشرزو مسوزو سوی مش اپارچم کنی سیمو نا دا نامنه و لکبالا بکورشو کدوال و شمیره قریبن اتوشنی میزاره دا پا دی که مسوزو سوی مش اپارچم کنی یو شمیر کورانه خپل و کرونو تا ستنشوی دی خود مرغان و سیمی خیال مرجان مشاد لدیو تا اویل چو دوی لهم کدوال جون تیروی
پاتا خال گروغللو آغا واپاش ولو پاره واپاش ولو بسوزای واپاش زوی محکوم واپاش خبر تاوزا پردای واپاش کالی ملی شیرزی کن پوته ده و ملی شیرزی کن خبر آورا دوا دوا نیم کولا دره کولا وشوی چه ورکه یوسته دنیو که نه خبر اشتو نه اتر اشتو نه بلچ اشتو دیخ میربانی وشی چه مو هیچ ندی پا کار پا چه مو واپاسی پا کار ده چه مو واپاسی وشی
دانش زو سیمی کردوالو لخواخ پلو سیمو تا دو واپاسی که ولو دو غختانی روستا مو چی کله د منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره تماس اونیولو نو دفتر نمشال لډیو ته دا اول شول چې د زیاتو مصرفیاتو په وجه مرسیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم خان تاسو سره خبرې نشي کولای د دین اور سمونګ د سیمې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکسه سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته اول چې حکومتي چارواکو له خوا بار بار د متاثرینو واپس کېدو لپاره دوی سره وعده شوی دي خو دینه پوهیږي چې دغه وعده تر اوسه ولې عملی نشولې
کو کمانډر سره هم د دې متعلق خبره کړې دي پولیټیکل ایجنټ سره کمانډر پر ملي شه سره دو ټولو په خپل وخت کې موته د وپسی یک اندهانی را کړی دی خو زه نه پوهیږم څه په دې کې څه مشکل دی که دا خلک واپس شي نو دې سره به علاقې ته د امن دپاره به هم یو د خیر نتیجې راوځي ځکه دا خلک به د خپلې علاقې حفاظت کې امداد وکړي آرمي سره نو دا ډېر زر نظر وپسی د دې په کار دی
دا اورکزو ایجنسی پولیس سره نږدې په الشیزو سیمه کې 2009 کال راهیسې وسلوال طالبانو په ضد تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي چې لا تر اوسه پورې دوام لري
دا مشال ریډیو ده
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې اف ڈی ایم ای چارواکو په اعلامیه کې ویلي دي چې د فاټا سیکرټریټ او فوزی چارواکو ورته وینا کړې ده چې اوس پوځ د تیرا میدان سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او باید دغه سیمو نه بې کوره شوي خلک واپس ستانه شي خو دغه خلک وایي چې حکومت دې موږ سره مرستې وکړي ځکه چې زموږ کورونه او دغلته ټولې ودانۍ ورانې شوي دي نور حال په دغه راپور کې
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا جاری کړای شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی ته د فاټا لا ان آرډر سیکرټری او پوځي چارواکو لخوا هدایت ورکړای شوی دی چې اوس د تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړای شوی دی او باغ مرکز هم په خپل کنټرول کې اخیستی دی او باید د تیرا میدان نه بې کوره شو په زرګونه کورنیو دپاره د بیرته ستنېدو بندوبست وکړی شي دوی چې تر دې دمه د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو نیټه نه ده ټاکلې خو په دې حکلی د کډوالو نړیوالې ادارې د خوراک نړیوالې ادارې او د صحت نړیوالې ادارې سره غونډې پیل کړې دي د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن امیر محمد افریدی وایي چې موږ د بغیر سمرستو په پېښور کې دېره شوي یو او باید د بیرته ستنېدو په وخت را سره حکومت مرستې وکړي
مونږ تر وسه تیرې لارې کړی په کورونو کې اوسېږو مونږ سره چای څه دود نه کړی مونږ خو هر قسم څیز ته ضرورت دی ځکه چې زمونږ کورونه هلته نه ښکاري لوټ دي ختم دي هر څه زمونږ کټ بستاره لوښی هېڅ شی نه دی پاتې مونږ حکومت لګي نو مونږ سره دا پکار ده چې بیا بھرپور توان وکړي مونږ سره خو هېڅ قسم ته توان نه دی کړی
په خیبر سیمه کې یوې نا دولتي ادارې مشر شاه جهان پریدی وایي چې موږ د حکومت دغه اعلان ستاینه کړو خو باید په تیرا میدان کې اول د امنیت وضع وکتل شي او د هغې وروستو دی دغه خلک ولیږي
پته کې کوم اعلان چې شوی دی دا موږ ډېر خرمقدم کوو دا د ښه کار شوی چې ګورنمنټ خلک په پوره منطریقه باندې واپس کوي داسې خر په کو دی چې د ګورنمنټ په تعاون سره د خلک واپس شي او ګورنمنټ باقی د دوی ته ټرانسپورټ بندوبست وکړي او دوی خپلو کورونو ته ورسوي دوی ډېر مشکلاتو کې دي دوی ته هلته کې شپږ میاشتې پور پېکس ورکړل شي چې کم خلکو کورونه سوي دي چې دوی سره باقی مالي امداد وشي
یاد دې وي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ منځه خو نړۍ نښتې شوې وې او انصار الاسلام او ځایي خلکو دغه سیمه خالی کړې وه او وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې کړه او په دې جګړه کې د ځایي خلکو په سلګونه کورونه هم سوځول شوي وو. د اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د تیرا میدان نخوا اوشه 12,000 کورنیو خپلې کډې راویستلې دي چې دا مهال یې ځینې کورنۍ د کورمې جنسۍ په دوراني کډوالو کیمپ او رګزوی جنسۍ پېښور او د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته شوي دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې پاکستاني پوځ د وسلوالو پر ضد ځمکې عملیات پیل کړل او د دوی په مرکزونو یې هوایي بریدونه هم وکړل او اوس پوځ ادعا کوي چې دغه سیمې بیرته تر خپل واک لاندې کړې دي او باید ځایي خلک ورته بیرته خپلې کډې راوړي.
د مشال ریډیو سهرنۍ خپرونې اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې د قمر ګلی په آواز دا سندره. ډیر را باندې ګران خوستاری دل ګران شوی دی یار مهربان چې دا صدر باندې شوی دی. د قمر ګل په واس سندر اوري دا وس ورزو دی راپور اړخته سره لدی چې پننګرهار کې ولسی خلک ټاکنو تلیواله دی خو په جلال آباد کې د نوملیکنې شته مرکزونه د غن میشته خار ته ناکافي غني او د نوملیکنې د مرکزونو د ډیروالي غوښتنه کوي. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور.
په جلال آباد ښار کې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شورا د ټاکنو لپاره د کارتونو ویشل په دوو مرکزونو کې پیل شوی چې د ډېری ګڼې ګوڼې له امله ورته خلک په قطارونو کې ولاړ دي. د دغه ښار اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسون نه غواړي چې په ښار کې دې ورته د نوملیکنې مرکزونه زیات کړي شي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي احمد الله مشال راډیو ته وویل
غواړم چې ځان لپاره تر راتلونکو انتخابات لپاره کارت والم خو دا کارت ټاکلي زوینه په ټول ښار کې دوه دانې دي باید چې دا لږ زیات شي. خلک ډېر دي او ګڼه ګوڼه بیروبار زیات ده چې دا خلک وکولی شي چې ډېر په اسانه باندې خپل کارت ترلاسه کړي.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر محمد داود شریف وایي ډېر ژر به په جلال آباد ښار کې نور مرکزونه هم پرانستل شي او په دویم پړاو کې به د ننګرهار په ټولو ولسوالیو ولیو کې د نوم لیکنې یو یو مرکز پرانستل کیږي.
د 1993 کال د ټاکنو لپاره د سپتنام لومړی مرحله ده. مونږ د دې په تعقیب باندې د دوه میاشتو وروسته دوهمه مرحله شروع کیږي. په دوهمه مرحله کې مونږ 12 لاو د دې دوه مراکزونه درې نور مراکز د هیوادوالو د اسانتیا لپاره پرانیزو. د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د راچونې یو یو مرکز مونږ ولرو چې هغه به هم د اسد په 15 منټه شروع کیږي او د میزان تر 15 منټه پورې به دوام مومي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوی وایي دوی سکل د ټاکنو د بهیر د رونوالي او درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي دي. یو ځل بیا تاکید کوم چې کوم تدبیرونه موږ نیولي دي، امکان به ونه لري چې څوک دې په غیر قانوني توګه کومې څوکۍ ته لاره پیدا کړي، که صندوقونه ډک شي او یا هم په ناقانونه توګه څوک رایه واخلي. او موږ ونه کولی شو چې په سیمه کې یې مخه ونیسو، خو موږ دا کار په جدي ډول کولی شو چې صندوقونه او یا رایې باطلې وګرځوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د وري د میاشتې په 14 نیټه په ټول افغانستان کې په یو وخت ترسره شي. یاد دیوي چې اوس مهال جلال آباد ښار کې د نوملیکنې دوه مرکزونه پرانستل شوي چې یو یې د قبایلو په ریاست کې دی او بل هغه یې د ښوونې او روزنې په هنزي په ودانۍ کې کار پیل کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردن کو سرزو د ملکن د غرونو لمن ته چرته چې د موسیقي په محفل کې خنرمندانو د مینه او امن سندرې ویل دي. په دغه غاړه د سرتل راپور ورو چې دی وی سندرې سره پیلې
دغه خوږې ټپې د هغه ادبي او هنري ناستي برخه ده کوم چې تیر ماخام د ملکنې جنسې په ارخان ډېرې سیمه کې د اتفاق ویل پر ټولنې د ځوانانو لخوا د وتلي شاعرانو او لیکوالانو عبدالرحیم روغانی، ډاکټر خالق زیار، فضل سبحان عابد او د سخاکوټ د سیمې د ولسی هنرمند تلا محمد استاد په درناوي کې راجوړ کړی شوی. غونډه کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعران او هنرمندان هم ګډو. مشال ریډیو ته د دغه غونډې راجوړونکي لیکوال او شاعر ډاکټر امین تنها وایي چې موجوده دور کې شاعرانو او هنرمندانو ته هیڅ پاملرنه نشي کولی.
فنکاران زموږ شاعران دي، ادیبان دي، د موسیقي د فن سره تړلي خلک دي. دې ته روان دور کې کم کم بیا هم چې کم نظر وته کیږي، نه فنکار هغه شان چې قدر ولې دي، نه چا شاعر ادیب قدر ولې دي. دا زه یو ډیر لوی قدم او ګټور قدم یې بولم.
د ملکن د درګۍ د سیمې اوسیدونکو تکړه شاعر فضل سبحان عابد وایي چې بدمنۍ د پښتانه وطن رنگونه تروړلي دي. دوی مشال ریډیو سره د خپل خبرو پیل د ډاکټر صابر لدغه شعر کوي.
کنن نوی سبا مد وفا لار رنی شی مین چې په دزړونو مشالو نک دی اوزی دا ناس تر ډیره زیاته اهم او خوندور و. موږ په شریک لګیاو د خپل جبه د خپل قام په مقرز دی غو پوره کو.
د سخاکوټ کلی اوسیدونکو تلا محمد استاد وای چې دوی د بدمنۍ په دغه دوره کې په ډیره ګرانه د ملکن هنر ژوندې ساتلی.
هغه سره جی ما خپل جن کړي، ما خپل ځان په غی ارس جیواله ظلم ته لري، ما مر سره ته وجنګو مرې مې وجنګو هغه خپل فن مې کو چې لکه دا ملکن په زما د ملکن خایستی نو دا خایست خو بوځه خیر دې کا پکې زه خاطر شو دا خایستی په دې ځای پاتې
زمونږ کله ستا سکلی هله کله تنیز دې ښکاری اسې د غرو د
د خپل اوریدونکو نن او د خپل ملګرو نن د دې خور د پیداګر د ماشومان او د لوی نن خپل مشرانو ډېر خوشاله او چې زما جون د جیرو زوم په دې فن کې هم دغه کوم چې دا څه خوري خوري دکان دا څه خوري خوري ملګری به جوړوم، شاګردان به جوړوم چې هغه دنیا تخکاری.
ځوان شاعر شاکر الله سباون چې له افغانستان په اول ځل ملکن تراغلی مشال ریډیو ته دغه ماخامه داسې ورخای.
په لومړي ځل ملکن تراغلی مو د غورونو سره کې نو د غورونو چې کوم ماخامه را جوړ کړو کوم پروګرام ډېر خوله پروګرام بالکل د مینې نه ډکو. فضل سبحان عابد راغلی دا وی خبرې مورې دا شاعری مورې دا تل محمد صاحب چکم غزلی ویلی غډیر خپلی وی
د اسخاکوټ کلی اوسیدونکو لیکوال او شاعر قائل دغه ناستې د امن دراتګ او ورورګری جوړېدو بهانی بولی
دا خبره مزیدار ازه کوم په ګډېګم که عشق ټوله به تعبیر خو په زړه قلاری دی شي نو زه وایم چې را دغه سی غونډې چې کم دینو دا زمنګا د امن د فار هم ډېر لوی کار لري او په دې سیمه کې چې کم دینو د یو بل سره درانیز دی کولو د پاره او د مين شندلو د پاره ډېر اهم رول ادا کوي
لسوات راغله شاعر محمد ګل منصور دغه ناسته داسې احساسوي
پس ټول رنگینی دا یو زنه بوله نه مرګره ټول شي دا ډېر په قسمت راټولي
دغه ناستی ته ل تختبای سره راغله یو تن مشر چې نوم یې ډاکټر شیرین دی مشال ریډیو ته وای چې په هنر او ادب بندیزونو د پښتانه وطن امن ته ډېر زیان رسولي
کچری په موسیقي باندې دونه پابندیاں نه وي او په دې ملک په ادب باندې دونه پابندیاں نه وي نو زمونږ زلمو بچرم ټوپه کې نه راغسته او زه د خلکو له بیا شاباسه ور کوم لکه تلاسه بلا چې د خلکو په کوم سخت او کزان جمدې ساتلې
د محلي موسیقي سره سره د خوګو شیرونو په اوریدو تر سهارا لزګونه زئی مشران او ځوانان دغه ناستی کې شریکو
دغه سړی د ډېر لوی مرتبه خاوند دی دغه سړی د ډېر لوی مرتبه خاوند دی په خپل لړوند قطول کې لیلرانجه چلوي
د ښاکوټ د سیمې د ولسی هنرمند تلا محمد او منتظر خان ترڅنګ نور زلمو هنرمندانو هم د موسیقي په دغه بندر کې تر سهارا په برخه لرلو لناستو خلکو دا دغستو
زانی زړو جامو کې جوړ کو لکه پوران کلی چې باغ د ګلو وینا
کلتور راپور مورید اوریدونکو د لطیف ننګرهاري په واسطه د غزل ساسو ټوړه د پاره
تا خاند چه زخمون میں جو شبی میں دی تا خاند چه زخمون میں جو شبی میں دی حضر پسردہ پر حارون میں جو شبی میں دی زخموں میں جو شبی کرا تکان بچے زخموں میں جو شبی سنگل خگ خوب نمے جو شبی سنگل خگ خوب نمے جو شبی رب سردا پر ارونا جو شامل درا تخان رچے سخم نمے جو شبی سوال نمے جو شبی میں دے بخل دو اصل سو
جو شبیه